أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. صدق الله العلي العظيم. سورت ابراهيم جر لسم لمبر آيات فمخ کی آیاتون کی اللہ عز و جل دا انبیاء و علیہم السلام بیان وکی چا انبیاء و علیہم السلام و خپل قومون تا خطاب وکری او خپل قومون اید حق لار تراو بلل کل چهوغو مخالفت وکی دی پا جواب کی ورتوویل چا دا دا اللہ دا لوری سخ حق لار و مستاز تروشان کرل زموش پر الله باندې توکل دی او کم تکالیف چې تاسو موږ ته رسوي پر هغه باندې به موږ صبر کوو. کله چې انبیاء علیهم السلام به دا خبرې دی ته وکړلې دی په جواب کې ورته وویل چې نه پر دې کار باندې او پر دې خبرو باندې موږ تا نه پرېږدو چې ته وا زه به دعوت کوم تاسو کې منی وې منی کې نه منی مې منی پر دې خبره باندې موږ تا نه پرېږدو بلکې یوه لار دا ده چې ته به دغه دعوت پرېږدې بېرته به هغه زاړه حال ته ګرځې کوم چې تر نبوت مخکې وې. انبیا چې به الله عز وجل په پیغمبرۍ نه و لېږلې نو چوپه وه، د دې د دین پیروي به هم نه کول، خو د الله د لوري څخه به مأمور شوي نه وه، نوی دین به ورته راغلی نه و، چوپه پاته وه. نه به یې ښه ویل، نه به یې بد ویل، نه به یې دا ویل چې ستاسو دین باطل دی، تاسو چې د بتانو عبادت کوئ دا طریقه باطله ده، دا به یې هم نه ویل او اطاعت به یې هم د دوی د دین نه کوه. ځکه انبیا علیهم السلام چې پیغمبران سوي نه وه هم د کفر سجدې هغو نه دي لګولي، هغو کفر او دلالت نه دی کړی، بس چوپ پاته وه. کله چې پیغمبران سو وحي به ورته نازل شوې، نوی دین به ورته راغلی، هغه به بیا تر خلکو رساوي. مقامانو به ورته وویل چې موږ تا پر دې نه پرېږدو چې تا زه دعوت چلوم، تاسو کې منی وې منی کې نه منی مې منی، بلکې ته به بیرته هغه پخوانی حال ته ګرځې لکه تر نبوت مخکې چې دعوت نه کوه، چوپ پاته وې، اوس به هغسې حالت اختیاره، دعوت به پرېږدې او که دعوت ته نه پرېږدې موږ تا د دې ښاره باسو، په دې ښار او کلي کې تا نه پرېږدو، د دې خپلې مځکې څخه دې باسو، د خپل وطن څخه دې باسو. قوم چې به پیغمبرانو ته دا خبره وکړل، الله عز وجل یې حکایت کی، وایي موږ به انبیاو علیهم السلام ته داسې وویل چې تاسو صبر وکړي، خبره داسې نه ده لکه دې چې وایي، د دې د خبرې قبولیت مکوی، بلکی خپل دعوت جاری وساتی او نه دی تاسو د شار استلیسی. الله عز وجل فرمایي وای موږ به وعده ورکړل چې موږ به دا ظالمان هلاکو، او د دې چې کومې سیمې او کومې مځکې دي په هغه کې به تاسو ووسو. اے انبیاء علیهم السلام، تاسو او ستاسو ملاتړي مؤمنان، تاسو به د دوی په مځکو کې اووسو، دوی به هلاکو، ښارونه به تاسو ته خالي در پرېږدو. دا حکایت الله جل جلاله په دې آیاتو کې بیانوي او په عموم کې و ټولو انسانانو ته پکشي پیغام دی چې په هر زمانه کې څوک د حق په مقابل کې درېږي، الله به یې تباه او برباد ګرځي. څوک چې د حق ملاتړی وي، د مځکې خلافت او سلطنت به الله هغه انسانانو ته ورکړي. که هر څومره شدائد او تکلیفونه ورباندې راشي، بیا به هم آخر میدان او کامیابی د دغه حق د ملاتړ کوونکو وي، که څه هم کلونه کلونه ورباندې تیر شي. دا د الله فیصله ده. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا وقال ويل بالذين هغ كسان كفروا چ كافرون لرسلهم خبر رسلان تبي ويل هغ الهي استاز تبي ويل كم چر الله دلور سخديتا فپیغمبري لجر سويوا داس بي ورته ويل لنخرجنكم خام خام مستاسوبا من ارضنا دمزكي سخزمج دزمج دشار زمج دكليز مج دوتنا بدي وشرو او لا تعودن يا بتبي ترى غرزي في ملتنا فملت كزمج زمج ملت تبرا غرزي يعني دال كتر نبوت مخكي چپكم حالت وي فهم هاغ حالت بفاتيج دعوت بنا چلے زمج ملت تبرا جي تدي مقصد دانه دي چي کافر بجوړي جي سكان بي عليه السلام تر نبوت مخكي هم كفار نه و د غلط او د باطل دین پیروان نه و بلکې چوپ بوه یعنی بیرته چې ستا کوم حالت دی هم هغه حالت ته بګرځې فاوحى الیهم ربهم فاوحى فسوحي وکړ الیهم دې رسولانو ته ربهم رب د دې داسې وحي ورته وکړې وعده یې ورکړه لنهلکن خامخا نهلکن موږ به هلاکو خامخا الظالمین ظالمان به هلاکو دا خو ظالمان دي دا خو بدبختان دي د پیغمبرانو په مقابله کې چې څوک دریږي دا خو ظالمان وي دا چې ظالمان الله وایي موږ هلاکو هیڅ کله نه پرېږدو خامخا یې هلاکو او کامیابي به تاسو ته درکو ولنسکننکم الارض خامخا به موږ اوسو تاسو خامخا په مځکه کې د دې چې کم مځکه ده د دې چې کم شاورونه دي پدې کې به تاسو ووسو تاسو ته به خلافت درکو د دې آبادی تصرف به تاسو ته درکو ولنسکننکم الارض خامخا به موږ تاسو ووسو په دغه مځکه کې چې دی اوسیږي دی به هلاک من بعدهم ورسته تر دی یعنی د دې تر تک ورسته ذالک دغه زیری چې دی دا کامیابی چې ده لمن د پاره د هغه چا ده خافه چې بیریږي الله وایي وای ذالک دا کامیابی چې ده لمن د هغه چا لپاره ده خافه چې بیریږي مقام د درېدو څخه زما یعنی زما په وړاندې زما په حضور کې د درېدو څخه چې بیریږي دا ټول انسانان به د الله په حضور کې دریږي و الله ته به مخامخ دریږي و الله عز وجل ته به ذره ذره حساب ورکړي نو د چا چې یقیني زړه ته تیری چې د الله حضور ته زه درېږم نو د هرې ګناه څخه بیریږي وایي ولې تا ګناه نه کوې وایي زه یو وخت الله ته درېږم و الله ته د درېدو څخه بیریږم و الله ته د حاضرېدو څخه بیریږم ځکه دا ګناه نه کوم تمام عبادت ته الله د لورې پره کوم ځکه الله ته درېږم د الله د درېدو څخه بیریږم او الله چې کوم د عذابونو وعدې کړي چې د هغه څخه بیریږم چې ته مقام ربه وایي الله عز وجل فرمای و ذلک دا انعام چې دی چې موږ به ظالمان رټو و حق پالونکو ته به بریالیتوب ورکوو او د هغو ځایونه به دی ته ورکوو دا څوک چې دا کسان دا د کومو کسانو لپاره دي د حق پالونکي کم کسان دي ذلک دا انعام چې دی لمن د پاره د هغه چا دی خافه چې بیریږي مقامی د درېدو څخه زما چې ما ته دریږي د دغه درېدلو څخه بیریږي و خافه بیریږي وعید د هغه وعدې د عذاب څخه چې الله د چا سره د عذاب وعده کړې ده د هغه څخه بیریږي او د دې څخه بیریږي چې زما درېدل الله تستا د دغه درېدلو څخه بیریږم الله به را سره حساب وکړي واستفتحوا وخاب كل جبار عنيب واستفتحوا طلب د پیسلې وکي طلب د پیسلې وکي د دې مقصد دادي چې انبياو عليهم السلام به تل د الله څخه دا غوښتل چې کله به ډېر زړه تنګ سو خپل قوم به ټوک ټوک کړل لا يتناهي تکلیفونه او عذابونه مصیبتونه غمونه یعنی بیخي ډېر داسې تکالیف به یې ورورسول زړه تنګ یې بسوه نو اخر به یې دا ویل ربنا افتح بيننا وبين قومي او كما قال يا الله زمج او زمج د قوم په منځ کې فیصله وکړه حق فیصله وکړه یا الله کلونه کلونه موږ د حق اتباع کړی ده پر دغه اتباع باندې دا زمج قوم زورولی یو ټکولی یو بنجان کړی یو د وطن یې شړلی یو یا الله دی پر باطل باندې روان و او ظلمونه هم کړی دي یا الله ته د عدل فیصله وکړه د عدل فیصله به نو څنګه وي
ظالمانو ته به د ټولو ظلمونو سزا یې ول ورکول سي. او هغه کسان چې مظلومان دي، زورول سوي دي، د حق ملاتړ دي، دا کسان ته کامیابی ورکول سي. نوح علیه السلام هم دا دعا وکړل، موسی علیه السلام هم دا دعا وکړل، شعیب علیه السلام هم دا دعا وکړل. تاسو ډیر انبیاو علیهم السلام داسې دعا وکړي دي چې یا الله زموږ د دې په منځ کې فیصله وکړي. او د بل اړخه څخه د دې قومونو به هم په تکراری ډول خپلو پیغمبرانو ته ویل، داسې به ورته ویل چې تا هر ورځ موږ ته وعدې راکوې چې عذاب دی، عذاب دی، عذاب دی، ونیسه ونیسه، د عذاب دې راوله، کله دی، څه وخت دی د عذاب. دوی به هم د فیصلې غوښتنه کول، دوی به هم د عذاب غوښتنه کول. واستفتحوا طلب د فیصلې به کاوه انبیاو هم، او قومانو به هم د جر عذاب غوښتنه کول، چې انبیا هم د عادل فیصله د الله څخه غواړي، کافران هم د الله څخه عذاب غواړي. وا چې جر د عذاب راشي، چیرې دی د عذاب چې موږ ووینو؟ الله عز وجل فرمایي واستفتحوا طلب د فیصلې وکي انبیاو هم او قومانو یې هم، وخاب سخت توانسو کل جبار، هر کبر کوونکی عنید، چې سخت حسدګر او عنادګر، چا چې د عناد لار خپل کړې و، حق یې نه مانه، چا چې تر حق ځان لوړ کړی و او د زور څخه کار اخستی چې د الله فیصله راغله، نو داسې کس توانسو او هغه کسان کامیاب سو چې هغه د حق ملاتړی و. واستفتحوا طلب د فیصلې وکي وخاب توانسو کل جبار، هر متکبر، هر علو کوونکی، زور کوونکی، عنید، چې عناد طلب و، عناد کوونکی و. او یاد دې مقصد دا دی چې پیغمبر علیه السلام ته فرمایي وای کله چې د بدر غزا کېدل، د بدر په غزا کې د کفارو لشکر خورا غټ، مسلمانان ډیر لږ و، درې سوه دیرلس کسان و. ابو جهل چې یو لوی لشکر د خپله شاره او د خپله کلي را ایستی، نو ورغلی د مکې مکرمې پوش دا یې ونیوی، د ملتزم سره په طرف کې ودرېدی، دعا یې وکړه: یا الله، زموږ او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په منځ کې مقابله ده، یا الله زموږ په دوو ډلو کې چې هره ډله حق وي، یا الله هغه کامیابه کې او هغه بله ډله ناکامه کې، وې شرمه. دته دا دعا الله قبول کړل. واستفتحوا طلب د فیصلې وکي، د کفارو دا وویل چې یا الله زموږ په منځ کې د حق فیصله وکي، د عدل فیصله وکي، کوم ډله چې ستا ور سره محبت دی، یا الله کوم ډله چې د حق پیروان دی هغه کامیاب کړي. الله دې طلب د فیصلې وکي، ما فیصله ور باندې وایستل. واستفتحوا طلب د فیصلې وکي، کفارو دا وویل چې هر ډله حق وي هغه کامیاب کړي، هر ډله چې بد وي هغه ناکام کړي. الله عز وجل فرمایي وای همداسې وسوه: وخاب توانسو کل جبار عنید، هر مغرور عنادګر لکه ابو جهل. ابو جهل څومره عنادګر و، دومره حسد او عناد یې درلودی چې کله رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د بدر د غزا څخه فارغ شو، نو پیغمبر علیه السلام پوښتنه وکړل چې د ابو جهل معلومات به څوک راوکي، چیرې دی ابو جهل؟ عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه کوچنی صحابي و، د ډېرې لوړې درجه صحابي دی او د لوړو علماو څخه دی، د فقه حنفي یا د امام صاحب رحمه الله مذهب ته تقریبا د دد اقوالو څخه جوړ دی. امام ابو حنیفه رحمه الله غیر مستقیم ټول د ده نظریات را نقل کړي دي او د ده شاګرد دی. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه دومره چټ قامت و چې کله به یې توره په تیکې کې واچول، په وژه کې به یې کړل، دا توره به ورپسې څکېدل. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم غږ وکړي ول څوک به دا ابو جهل حال راوړي. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ولاړ شو، یا رسول الله زه راوړم. ابو جهل چې و ابن مسعود رضی الله عنه یې ډېر زورولی و، ډېر یې وهلی و. نو ابن مسعود رضی الله عنه روان شو، کله چې ورغلی ابو جهل په وینو کې لت پت پروت دی. هغه دو انصاری صحابه و چې کوم کې ځوانان و، هغو سخت زخمی کړی دي، لاسا پکښې چڼل کېږي، دیوارلی پرزګار ورکښېنست دي. ول ابو جهل څه حال دي؟ یو ډېر د غرور ډک و. دا یې ورته وویل: یو انسان و، تم یو انسان وې، یو بل انسان رالی، زه یې زخمی کړم، اوس به مې ته قتل کړې، نو نور څه حال دي؟ وګوره ابن مسعود، یوه خبره درته کوم. هغه خبره دا ده چې ته پیغمبر علی السلام ته وایې واکله چې جوړ روغ رمټ وم او زه د قدرت په حالت کې وم زما چې ستاسو څومره نفرت کېدل د ده په قول الیعوذ بالله اوس مې تر هغه زیات نفرت درڅخه کېږي. دا مه وایه چې ما دی قتل کی اوس به نو دی حق ته تسلیم شوی یا تسلیمي نشته. او دوهمه خبره دا درته کوم چې ګوره کله چې زما سر پرې کوې زما سر غټ پرې کړه په دا بیخ کې پرې کړه وجه هم ورسره ونیسه چې خلک بیا دا ووایي چې دا د هغه غټ سردار سر دی. داسې جهالت و. ابن مسعود رضی الله عنه د سر کټ کړي پیغمبر علیه السلام ته راوړي ول دا د ابو جهل سر دی او داسې ویل رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته وفرمایل چې دا فرعون الله ماته لېږلی و خو زما فرعون تر موسی علیه السلام تر فرعون ډېر بد و. د موسی علیه السلام فرعون چې کله غرقېدی په دغه حالت کې وویل آمنت بإله موسی و هارون او کما قال زما ایمان دی پر الله او پر رب د موسی او هارون علیهم السلام باندې. د هلاکت په وخت کې تسلیم سو. دا ظالم د هلاکت په وخت کې مغس پر جهل او پر غرور باندې روانو. نو داسې جبار عنید الله عز وجل حکایت کی وای دغه ظالم د الله سره د فیصلې غوښتنه وکړل د ملتزم سره په خوا کې ودرېدی او دا یې وویل چې الله زموږ په دوو ډلو کې چې هره ډله بده وي الله ته تباه کړه. الله خو د ده دعا قبول کړل. نو څه چل وسو وخاب توانسو کل جبار هر زور سواکی ظالم متکبر ابو جهل و دمری متکبر و عنید سخت عناد کون کی حق و تمعلوم و دا سیده چه حق و تمعلوم نو دا چه دا تا حق معلوم دی پا دی عرب اندی خورا دیری پیش استا چه دا دی سرگندوانا کی چه دا تا پیغمبر علیه السلام رشتن ولی ثابتا و من ورائه جهنم دا چه دی تا پا دنیا کی تاوانس دا چه پا دنیا کی شرمنده سو پا دی باندی بسن نستا دی لا هم خلاص دلی نسی من ورائه فورست پس د جهنم و جهنم دی جهنم به تر روان وي. دا جهنم څه ساده خبره نه ده. و یسقا او به باور کول سي او به چشل سي په دی باندې من ما ان د اوبو څخه سدید چې جړي اوبه دي جړي زیوی اوبه د دې جهنميانو چې تویږي د بدن څخه دا به سره یو ځای کیږي. جهنميان چې په دې دوزخ کې سوزل کیږي در بدن به یو ډول جړي زیوی اوبه ځي دا اوبه به بیا دې ته به یو ناوای شودل سوي سره یو ځای کیږي به او دا اوبه به ډېرې سختې بدبویې وي او سختې ګرمې به وي. دا اوبه به په دې وچشل سي دی چې کله د تندې نارې وکړي سخته لوږه به باندې مسلطه سي سخته تنده به باندې مسلطه سي. دا چې تنده الله دی ته راولي لوږه راولي الله دا هم یو ډول عذاب دی چې الله یې ورکړي. بیا به هغه ژړې اوبه راوړل سي دې ته هغه زوي بدبویه سختې تودې به ورته راوړي دې چې مخ ته نږدې کې دومره به تودی وي چې دا توش به د دې پر مخونو ومږدي چې دا د مخ پوست به راویل سي. دې به وایي چې دا مجنون څه چشلی ملایکې به په غرزونو باندې ووایي چې خامخا به چشي. نو کله چې دی ته په زور او په خوله کې اوبه ورکول سي غړپ غړپ به یې چشي چشلی به یې نسي. دا یو غړپ چې د دې تر ستونو تیر سي هغه کلمې به یې ټولې توی سي. الله عز وجل فرمایي ویسقا اوبه به ورکول سي و داغ جبار عنید او داس ظالمانو ته من ما ان سدید د شړو اوبو څخه او هغه به د جهنمیانو د زخمونو زیوی وی جړی اوبه به وی او دی به چشنه یتجرعه غړپ غړپ په زور باندې په دی باندې چشل کیږي. یتجرعه غړپ غړپ به چشي زکه ملائکی به ګروزونه اور باندې راپورته کی په ګروزو به پر د سر سر وی چې وی چشه خامخا وی چشه. نو دی به غړپ غړپ چشي ولا یکادو نشی بنی وی یوسیغو هو چې دی دی تیری کی مگر په زور به ور کول کیش او و یاتیه او رات لل بوکی ودت الموت مرگ من کل مکان ده هر لوري څخه. دا سی سخت تکلیفونه عذابونه به چې دته به مرگ ده هر لوري څخه راسی. یعنی دا چې د زکندن خواري او تکلیفونه چې څومره دي تاغه سی تکلیفونه به دته ډول ډول راسی او دا به فکر وکړي چې کاش اوس مرسم او کاش کې اوس مرسم. وما هو بمیت الله وای دای مړ کېدونکی نه دی. وما هو نه دی دا انسان دا جبار یعنی دا د باطل لارې پیروان بمیت مړ کېدونکی نه دی. مړ کېږي به نه دغه سي مرګ به ورته راځي دومره تکالیف به راځي په ژوندانه کې چې نو نهایت ته تکلیف انسان ته راشي نو اخر روح د بدن جلا کی دومره تکلیف به ورته راسي خو بیا به هم مړ کېدون کې نه وي. ومن ورائه او د ده ومخت عذاب غلیظ، عذاب ډیر سخت دی، نور عذاب هم ورته را روان دی. عذاب مخته دی، دی ورپسې دی، یا دی مخکې دی، عذاب نور هم ورپسې دی، یا د دې عذاب په تعقیب نور ډول ډول عذابونه هم ورته راځي، په دې عذاب باندې خلاصېږي نه.
مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف.
اوس یوه خبره دا ده چې دا کفارو به دا ویل چې موږ کوم ښه اعمال کوو، خیراتونه کوو، او د خلکو سره احسانونه کوو، عبادت کوو، ځکه کفارو به تر اسلام مخکې هم داسې کول. مکې مکرمې ته به یې پوش ورکاوه، کم حاجان چې به راتلل پر مکه مکرمه به یې تواب کاوه، د دې حاجانو د اوبو انتظام دی کاوه، د خوراک انتظام یې کاوه، میلمه پالنه یې کول. نو دا نیک اعمال موږ ترسره کوو، موږ امید دی چې الله به د دې بدله راکړي. الله عز وجل دې خبرې وایي داسې نه ده. دا کوم اعمال چې دی کی دا داسې اعمال دی بی روح، لکه د انسان وجود چې بی جان وي بی روح. د انسان د وجود څخه چې روح وخیږي نو بیا حرکت نسی کولی. د دې دغه اعمال چې ایمان نه وي نیک عمل وي، دا بی روح او بی جان عمل دی. بی جان او بی روح عمل دا نتیجه نه لري. یو څوک چې ایمان نه لري چې هر څومره نیک عملونه ترسره کړي، هر څومره لمونځونه وکړي، هر څومره عبادت وکړي، هیڅ نتیجه نه لري. دا د دې عمل بی روح دی، سپک دی. لکه ایره، ایره دا چې پر یو شازه باندې، پر یو تیزه باندې دا ایرک شه شودل شي، او باد ور باندې راشي، دا چې په خاصه یې په واکه سکه خو ډیره سپکه ده. نو د دې دغه بی روح عمل او بی روح نیکی دا داسې دی لکه ایره، او باد داسې دی لکه د دې شرک او کفر. چې د دې شرک او کفر ور باندې راشي، دغه بی جان عمل ایرټول لمنځه یوسي. حاصل خلاصه دا چې د دې عمل هیڅ نتیجه نه لري. البته بعض روایت کې راځي چې کفار که نیک عمل وکي، الله د چا احسان پر ځان نه پرېږدي. اگر چې دا د احسان خو نه دی، خو الله دې پیدا کړی دی، لاسونه هم الله ورکړي دي، سترګې هم الله ورکړي دي، ظاهرا د خلکو د پوهاوي لپاره. بیا هم دغه کس ته په دنیا کې د نیک عمل بدله ورکړي، یو ګټه ورسوي. مثل الذين كفروا بربهم، مثال د هغه کسانو چې کفر یې کړی دی په خپل رب باندې. مثل الذين، مثال دا هغه کسانو کفرو چې کافران دي، کفر یې کړی دي به ربهم پر رب خپل سره. اعمالهم عملونه د دې کرماد لکه ایره داسې دي، اشتدت چې تیز وچلیږي به پر دې رماد باندې، الريح باد فی یوم عاصف، په یو تیز طوفانی ورځ کې. تیز طوفانی ورځ کې چې تیز باد ور باندې وچلیږي، نو دا ایره به چیرې ستا به فکر بيخبا يلمان زيوس تدي لغا أعمال هم تأسي اتنا فاتيش. لا يقدرون، دي قادر ندي مما كسبو، ده غتسة چدي يكسب كري دي على شيء فرهيد شبان دي. ذلك دغا دي نيك عمل چدي هو دا الغدلالو، غمراهي دا البعيد چدي رلري دا نت او دا إرادة چدي لري چي مج نيك عمل كري دي، او دي بدلب الله راكي. الله عز وجل فرمائي وای دا ډیره لري خبره ده، دا به دې ته څه شی په لاس ولورنس. او دا بعضو کفارو به بیا دا خبره کول چې موږ خدا نیک عمل تر سره کړل، خو امید نه لرو چې بیا به راژوندي سو، چې موږ ټوټه ټوټه سو، زره زره سو، بیا به کله وسي چې موږ به بیا راژوندي سو. الله عز وجل فرمایي وای الم تر آیا ته نه ګورې چې ان الله بېشکه الله جل جلاله خلق السماوات پیدا کړی دي اسمانونه، والارض مزکی بالحق، په حق سره ته په سترګو وینې، رښتیانی خبره ده، هیڅ شک پکښې نشته. هر څوک ویني دغه تخلیق د اسمانو او مزکی ته نه ګوري، او الله داسې قادر دی. این یشا کې چې خوښ اسوه یذهبکم، تاسو به بوزي ټول، ویاتی راتل به وکي بخلق جدید، په نوی مخلوق سره تاسو به خله منځه یوسي، نوی مخلوق براولي. او دا کار الله عز وجل کی هر انسان یې په سترګو ویني. د اوس څخه سل کاله مخکې دا اوس چې پر مخ د مځکه څه انسانان ګرځي، دا یو لانه و بل مخلوق. د نن څخه سل کاله وروسته چې پر مخ د مځکه څه انسانان ګرځي، که شادي، که ګدا دي، که باچا دي، که زورزواکي دي، کاجز د کتوانه دی دا به یو نه په خاورو کې به پراته ورسه قبرستان ته په قبرستان کې وګوره په دا قبرستان کې چې په سلګونو زرګونو انسانان پراته دي دغه انسانان یو وخت په بازارو کې ګرځېدل دغه انسانان یو وخت واکمنان و باچهان و عابدان و مظلومان و ظالمان و رقم پر رقم خلق پکې شو هغه ټول نن اوس په قبرو کې پراته دي تاسو به هم دغه په قبرو کې پراته یاست کله الله خوښ شي تاسو تر دا سل کاله مخکې هم بیا ولسی یو توپان به در باندې راولي بالکل به تاسو له منځه یوسي نوی مخلوق به راولي ان یشا که چیرې خوښ شي د الله جل جلاله یذهبکم تاسو به بوزي ټول ویاتی راتل به وکي بخلق جدید په یو نوي مخلوق سر بل مخلوق به راولي وما ذلک او ندی دغه کار علی الله پر الله باندې بی عزیز څه ګران ندی پر الله باندې الله ته ډېر اسانه دی دا کار وبرزوا لله جميعا الله عز وجل حکایت کی وای دغه بدبختان چې پر د خپل کفر باندې پات دي دا ټول انسانان به د قیامت پر ورځ باندې الله حضور ته ودرېش د الله حضور ته به ودرېږي د اعمال حساب ور سره شروع او د دې سره به د اعمال حساب چې شروع سو نو دی بخپل عذابونو او تکلیفونو جهنم وویني نو پدې کې چې کم مقتدایان و مشران ایوا د قومونو سرپرستی ای کول دا ضعیف خلق به ورولار شي دا قومان به تر غاړو ونیسي او ورته ووایي چې په دنیا کې خو تاسو مخکې واس موږ د پسیو تاسو ول د اسلام مقابله د مجور سیدی تاسو به ویل چې زموږ لار حق ده راځي په موږ پسې موږ دروانو اوس خو دغه د عذاب رالی تکلیف رالی تاسو خو موږ پر غلطه روان کړی وو اوس موږ ته چل وکړو نو کله چې دغه مشران دې تر غاړو ټینګي مشران به په جواب کې ورته وایي وای موږ خو تاسو نو څه خلاصونه ځکه تر اوسه پورې موږ خپل د خلاصون لار نه ده پیدا کړې موږ خپل جهنم ګوري عذاب ګوري نو تاسو به چیرې خلاص او یا به داسې ورته ووایي چې په دنیا کې موږ ته الله هدایت نه وکړي حق لار نه ورا شوولې موږ ته باطل لار را په نصیب کړې و نو موږ پر باطل لار روانو نو تاسو ته به موږ چیرې حق شوولې وای دا څه خبرې به د مشرانو او د کشرانو په منځ کې وي الله جل جلاله یې په دنیا کې را نقلی وای دا سي موضوع را روانه ده د قیامت په ورځ باندې به دغه مشران دغه څه جواب د کشرانو ته وایي نو ای خلکو تاسو یې خبر تاسو په پټو سترګو د خپلو مشرانو اطاعت م کوئ بلکې چې د الله دین دی دغه اطاعت وکړي د قیامت په ورځ باندې به دغه مشران تاسو خالی لاس پرېږدي جهنم ته به ولاړ سي اوس ته په دنیا کې خبر سي وبرزو دی برا جمع کړل سي لله الله لره جمیعا ټول ټول به الله ته را جمع سي فقال فسوب وای الضعفاء هغه ضعیفان هغه کمزوران به ووایي للذین هغه کسانو ته استکبرو چې دوی کبر کړی وو طلب د کبر یې کړی وو مشران یې وه زور ځواک یې وه هغو ته به ووایي داسې به ورته ووایي انا کنا بېشکه موږ وو لکم تاسو لره طبعا تابع موږ ستاسو تابع وو ستاسو پیروان وو فهل انتم آیا فستاسو نه یاست مغنون خلاصونکي دفه کونکي عنا زموږ څخه من عذاب الله د عذاب څخه د الله من شی د هیڅ شي څخه آیا فستاسو اوس موږ د عذاب څخه د الله نه خلاصوي یوه ذره پیدا نه را رسوي د دې عذاب دفه تاسو نه شئ کولای خو موږ په تاسو پسې و تاسو راځئ موږ د روانو تاسو د لاره د موږ ورسېد قالو دی ورته وای دا مشران به ورته وای لو هدانا الله كثير هداية كري واي ومشت الله الله جل جلاله لهديناكم مش به هداية كري واي وتاستا مش قبل في دنيا كي گمرهانو نو تاستا بمچير هداية كري واي الله مشت هداية كري واي مش پر سما لارت دي واي تاستا بمهم بيولي واي مش قبل گمرهانو نو تاستا هداية چيرو يا دا مقصد دي يا دا مقصد دي لو هدانا الله کچیر الله مست هدایت کړی وای یانجی په اوس سخت ورځ باندې د عذاب څخه د خلاصون یو لار را ته شو دلی وای موږ به هم تاسو ته شو دلی وای نو موږ په لګریفتار یو په عذاب کې اخته یو تاسو به چیرې خلاص کو سواء برابر خبر ده علینا پر موږ باندې اجازه انا کمج فریاد وکو ام صبرنا او کصبر وکو ما لنا نستمج لرم محیز خلاصون نست د خلاصون زای نست حتما به عذاب یجو حتما به تکالیف وینو. وقال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدکم وعد الحق. دا خود مشرانو د کشرانو خبره و د شیطان خبرهم الله را نقلی. اوس په دنیا کې تا مسلمان وروره خبري د قیامت پر ورځ باندې شیطان او باطل مشران تا ته دغه څه جواب وایي چې اوس خبر بیا ګیله مه کوه بیا دا ګیله مه کوه چې زه نه وم خبر چې دا مشران او دا شیطان به زموږ سره داسې بې پروایي کوي لاوبالي کوي نو ما به اطاعت نه وای کړی. دا دې اوس ته خبر یې داسې بې پروایي درسره کوي خلک به را جمع سي شیطان به را ټینګ کړي ورته به وایي چې د خدای ظالمه تا ولې موږ پر چپل لار باندې روان کړي وو تا ولې موږ ته غلطې غلطې لارې راښودلې. شیطان به پر یو منبر باندې وخیژي د اور منبر به یې و دې خلکو ته به خطاب شروع کړي لکچر به ورکړي او دې خلکو ته به بیان تفصیلي بیان وکړي و ای خلکو تاسو را جمع سئ زه تاسو ته تفصیلي خبره کوم. ای خلکو حقیقت دا و چې په دنیا کې الله عزوجل تاسو ته حق راوړی و پیغمبران یې درلېږلي وه خپل قانون یې درلېږلی و د حق لارې د ثبوت لپاره ښکاره ښکاره دلایل درته ویلي وه داسې دلایل و چې په سترګو هم لیدل کېدل بعضې په عقل معلومېدل په فکر معلومېدل معجزې مو لیدلې وې او د الله حقانیت دا تاسو ته ثابت شوی و دومره دعوتونه درکول کېدل تاسو نه ورتللاست. زه یو بل ځای درته ودرېدلم ما زه اشاره مې درکړل نه زما سره دلیل و نه زما سره زور و نه داسې دلایل ما تاسو ته پېښولی سو چې تاسو په سترګو لیدلی وای ما زه اشاره مې درته وکړل تاسو په منډه منډه په ځغاسته ځغاسته زما طرف ته رالاست ولې راتللاست هغه په ښکاره ښکاره ډول چې دلایل و هغه طرف ته نه تللاست زور و په هغه طرف پسې نه تللاست حق و نه تللاست. زه پر باطله وم پر غلطه وم نه مې دلیل درته ویلی دی نه مې زور در سره کړی دی نه مې معجزې در ښکاره کړی دی نه زما لار حق وه ما زه مې اشاره درته وکړه تاسو په ځغاسته رالاست تاسو ولې داسې بې عقلان یاست دا ستاسو ملامت یاست که زه وم. الله حق درته راوړی و سره د قوي قوي دلایل و چې تاسو په سترګو لیدل هغه طرف ته نه تللاست زما سره چې نه دلیل و نه زور و نه معجزې وې بېرته رالاست. نو تاسو پر ما ملامتیا مه وایاست دا ستاسو حماقت دی بې عقلي ده جهالت دی پر خپل ځان ملامتیا ووایاست. الله عز وجل دا خبره را نقلوي په دنیا کې انسانان خبروي وایي که تاسو د شیطان په لاره پسې ځئ د قیامت په ورځ شیطان دغسې جواب درته وایي تاسو به ملامت سئ اوس دغه دی حق راغلی دی سره د دلایلو راسه د حق پر لاره باندې د شیطان لاره پرېږده. وقال و بوای الشیطان شیطان لما هر کله قضی الامر چې فیصله سي امر جهنمیانو ته جهنم یقیني سي جهنمیان په شیطان پسې ولاړ سي شیطان راټینګ کي او راکشه کې چې تا ولې موږ دوکه کولو شیطان به داسې ورته ووایي د اور پر منبر به وخیژي خطیب به سي دې ته به خطاب وکړي داسې به ورته ووایي ان الله بشک الله جل جلاله وعدکم وعده یې درکړې وه تاسو ته وعد الحق وعد رشتیا ووعدتکم او ما هم وعده درته کړې وه درواغ ووعدتکم ما هم وعده درکړې وه تاسو ته درواغ فاخلفتکم پس ما مخالفت وکړي ستاسو څخه یعنی هغه د درواغ وعده چې مې درکړې وه په هغه کې درواغجن وختم د الله وعده رښتینې وه هغه رښتینې وختل او وما کان لی علیکم من سلطان او نو ما لره پر تاسو باندې وما کان نو لی ما لره علیکم پر تاسو باندې من سلطان څه دلیل نو پر تاسو باندې څه دلیل مې نه درلودې چې تاسو مې په زور راکش کړي وای یا مې قناعت درکړې وای په درواغو درواغو مې خبرې درته کولې بلا دلیله بلا دلیله مې خبرې درته کولې او چې کله مې اشاره درته وکړل پس خا سره لازمه تابعداران جوړ سواس هغه د دلیل والا خامو پریښول الا ان مگر نه وو داسې دعوتکم چې بلنه مې درکړې و تاسو ته پس تجبتم لی پس تاسو قبلوالې زما د بلنې کړي وو زما سره خو څه دلیل نه و وما کان لی علیکم من سلطان څه دلیل خو نه و الا ان دعوتکم مگر ما تاسو ته بلنه درکړې وه پس اشاره مې درته کړې وه پس تجبتم لی پس تاسو قبلول زما د بلنې کړي وو نو خو هېڅ شی زما سره نه و فلا تلوموني فاستاسوا ملامتيا فرما باني ما وايس ولوموا أنفسكم برخول زانونوا ملامتيا وايس ما أنا بمصرخكم زستاسوا نارا وريدونكي نيما وما أنتم بمصرخي أو متاسوا زمان نارا وريدونكي ياس إني كفرتو إني بشك زيتيم كفرتو زمن كريم بما بهاغة سسر أشركتموني شتاسوا زفق دعييني وليوم تاسو زا یا مستقیما زا په خدای نیولې وم چې سمې درته ویل تاسو منن او یاداسه چې زما په اشاره تاسو نور بوتان په خدای نیولې و تاسو چې زا یاد بن ذات خدای بللې وم یا زما په واسطه نور شان خدایان بللې و زه د دې سمن کریم تاسو دا کار غلط کاوه انی کفرتم یقینا زمن کریم بما اشرکتمونی هغه څه سره چې تاسو زما سره شریکوي من قبل مخکې زمون بل ذات الله شریک جوړ کړم یا زما په واسطه نور بتان دا اللہ سر شرکان جوڑ کری دی ان الظالمین یقینا ظالمان چی دی لهم دیل العذاب علیم سخت دردون کی عذاب ستا نو تاسو دخ پل عذاب وگا لی بلا دلیل پر دا کم عقلی پا وجبان جی دا کپر پر خوار وان واس دا غمو نتیجہ دی سبحان ربک رب العزت اما یسفون و سلامنا للمرسلین والحمد لله رب